السلام علیکم مشال ریډیو تاسو ته مشهوریدونکو د ماسپخین درې بجې شوې دي. نن د زیارت ورځ د 2020 کال د جنوري 14 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مؤاخذې په پاکستان کې د پولیو مهم سره سره په یو شمېر نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. له موږ سره اوسئ خو لومړی راځو خبرونو ته. ویان زموږ همکار اسرار عالم مومن دی.
امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیرې شنبه په ورځ د کانګرس پر ودانۍ تشدد غندلې دي. په شمالي هندوستان کې د ناڅرګند وسلوالو امنیتي سرتیرو ترمنځ په نښته کې دوه عسکر وژل شوي او درې نور ژوبل دي. ټاکل شوی چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د دواړو هېوادونو ترمنځ درې مهمې پروژې پرانیزي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د قام لپاره یو ویډیوي پیغام خپور کړی چې پکې هغه د تیرې شنبه په ورځ د کانګرس پر ودانۍ تشدد غندلې، خو نوموړي د ځان پر ضد د ورځې په پیل کې د هغې رای اچونې ذکر نه دی کړی چې د ده د مؤاخذې لپاره ورکړ شوه. ټرمپ د جنوري پر 14 نیټه د ویډیوي پیغام پر داسې وخت خپور کړ چې هم هغه مهال د استازو جرګې مشرې نینسي پلوسي د جرګې تر رای اچونې وروسته د مؤاخذې پر هغه سند لاسلیک وکړ چې پکې پر ولسمشر ټرمپ د بغاوت پارولو تور پورې شوی دی. د جرګې 222 غړو د مؤاخذې په حق او 199 په مخالفت کې رای ورکړي. د مؤاخذې چې ورته د ریپبلیکن ګوند لسو غړو ملاتړ هم ترلاسه و، ټرمپ د امریکا د تاریخ هغه یوازینی ولسمشر وګرځوه چې دوه ځله یې مؤاخذه شوې ده. ټرمپ اول وار په 2019 کال کې د یوکرین په معامله کې مؤاخذه شوی و، خو سینټ په 2020 کال کې د رایو په اچولو سره هغه بې ګناه ګرځولی و. د مؤاخذې په پریکړه لیک کې د ټرمپ د هغې بیان بازی او غلطو خبرو ذکر شوی چې نوموړي د منتخب ولسمشر جو بایډن د برجا پړه کړی وي. په دې کې د جنوري په 6 په کانګرس ودانۍ تر برید وړاندې د وینا هم شامل ده. په دې برید کې 15 کسان وژل شوي وو. ټرمپ په سختۍ سره تشدد وغندو او ویل چې دا هر څه د هغه ضد دي چې دی او تحریک کې ورباندې باور لري. خو ټرمپ د مؤاخذې یا پر هغه د هجوم د بلوه کولو د تور پړه هیڅ ونه ویل. البته پر امریکایانو یې غږ وکړ چې اوس مهال دی پر جذباتو کابو مومي. په شمالي وزیرستان کې د ناڅرګند وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ په نښته کې دوه عسکر وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د نومونو خودو په شرط امنیتي چارواکو مشرانو ته وویل چې دغه نښته پرون د میرعلي سب ډیویژن په سپینوام تحصیل کې رامنځته شوه. چارواکي زیاتوي له پیښې وروسته امنیتي سرتیرو سیمه په ولخه کې اخیستې او د لټون عملیات یې پیل کړي دي. د یادونې ده چې دوه ورځې مخکې هم په میرعلي کې د وسلوالو لخوا په امنیتي پوسټه برید کې یو سرتیری وژل شوی و او دوه ژوبل شوي وو. په شمالي وزیرستان کې سږ کال تر دې دمه د وسلوالو امنیتي سرتیرو ترمنځ درې او پروس کال 50 د انخطو پیښې رامنځته شوې وي. د خبر پښتونخوا حکومت وایي په کره کې د هندوانو زیارت سوځولو په پیښه کې ککړ کسانو ته یې سزا ورکړي. د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو څانګې نن په یو بیان کې ویلي چې په یاده پیښه کې د غفلت کوونکو 3 پولیس اهلکارو نوکرۍ ختمې کړي او د 450 نورو پولیس اهلکارو سرویس یې د یو کال لپاره ضبط کړی دی. د هغه وروستو ده چې د پاکستان سپریم کورټ په کر کې د هندوانو زیارت د سوځولو پیښ سره په تړاو تر دې مخکې د موتل شو پولیس اهلکارو په اړه ویلي وو چې د پولیسو موتل کېدل څه غټه خبره نه ده، ځکه چې دوی ته به بیا هم سرکاري تنخواه ملاویږي. په کر کې بلوګرو مظاهرچیانو 13 میاشت د دسمبر په 13 نیټه د هندوانو زیارت ته زیان رسولی وو. ټاکل شوی چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د دواړو هېوادونو ترمنځ درې مهمې پروژې پرانیزي. په دغو پروژو کې یوه یې د اقینې انخوی ترمنځ د ریل پټلۍ ده چې د جوړېدو کارونه یې په دې وروستیو کې مکمل شوي، او دوه نورې پروژې د برېښنا د لیږد او شمسی فایبر دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او ترکمنستان ولسمشر قربان کولیبردی محمد دوف د ویډیو کانفرنس لاري د پرانستې د مراسمو کې برخه اخلي او ویناوي هم کوي. د تیرې جمعې په ورځ د ترکمنستان د بنوچرو وزیر د همدغه پروژو په تړاو د بحث لپاره په یوه دورځنی سفر کابل ته تللی وو. د اوتر دی محمد مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومند اوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واورئ د امریکا استازو جرګې له څو ساعتو بحثونو وروسته د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د مواخذې په حق کې رایه ورکړې دي. د تعلیم لپاره د پاکستان سینټ قائمه کمیټې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو جینکو د سورونو د مخنیوي لپاره قانوني مسوده منظوره کړې.
کوم کس په دې کې سزاوار شو په هغه باندې ثابت شوه، هغه ته به مطلب چې د جیل سزا هم ملاوېږي، ټرمینیشن بم کېږي، فاین بم کېږي.
په پاکستان کې د پولیو وایرس پر ضد ماشومانو ته د واکسین ورکولو مهم نن په څلورمه ورځ هم دوام لري. د بلوچستان یو ګزن وهلې تنوای
دا د خلکو نه کوینه د چوي پولیو چې دا غزار دي، زه په ګارانټي درته وایم چې تاسو مات وبو بچان یې الحمدلله. دا دي ته زه پولیو ورکوم، زه خپل ژوندۍ ته وګورم، ما خپل په ژوندۍ کې د خپل د خواهش شاپینګ نه دی کړی.
او د وزیرستان ولس په سیمه کې د موبایل انټرنیټ تخفلې پوښتنې په اړه وایي تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو څنګه چې موړاندې په خبرونو کې واوري. د امریکا استازو جرګې له څو ساعتو بحثونو وروسته د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د مواخذې په حق کې رایه ورکړې دي. پر ټرمپ تور دی چې د جنوري پر شپږمه خپل پاریدلي پلویان پر کانګرس برید ته هڅولي دي. دا کار د امریکا پر جمهوریت حمله بلل شوې ده. دا د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د واک پر مهال دوه ځله مواخذه شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د همکار اسدالله لودین ناورو د استازو جرګې پر پرونیو بحثونو پیلېږي.
Today we will do our duty and vote to remove the author of this horrifying chapter and ban
د امریکا د استازو جرګې اکثر غړو د ډونلډ ټرمپ د دویم ځلې استیزال لپاره مثبته رایه ورکړه. د جرګې دننه څو ساعته له احساساتو ډک بحثونه وشول او بهر د امریکا د ملي ګارد زرګونه سرتیری د امنیت لپاره ځای پر ځای شوي وو.
As my colleagues have said, we must come together. But our nation cannot
په جرګه کې 202 درسو قانون جوړونکو د ترامپ استیزاته ده او 190 نورو د نه رایه ورکړه. په مثبت رایو کې 222 د ډیموکراتانو او 10 نورې د جمهوریت غوښتونکو غړو دي. اوس به د امریکا په سنا جرګه کې چې د ترامپ پلویان پکې ډیر دي، د ترامپ د استیزال لپاره محکمه جوړیږي. خو اټکل دا دی چې سنا به د جنوري له شلمې یا د ټرمپ د واک له پایته رسیدو مخکې د محکمې د غونډه ترسره نه کړي. دا په دې معنی چې که سنا د استیزا پریکړه تایید هم کړي، ټرمپ له ټاکلې مودې مخکې له واکه د لرې کېدو له خطره بچ کیږي. په استازو جرګه کې ځینو جمهوري غوښتونکو د ټرمپ د استیزا پر ضد غږونه اوچت کړل او وی ویل ټرمپ پر کانګرس د هغه د پلویانو په یرغل کې لاس نه لري. دا دویم ځل دی چې د استازو جرګې ډیموکراتان د ډونلډ ټرمپ د استیزا هڅه کوي. د هغه لومړنۍ استیزا چې له اوکراین سره د اړیکو او له واقع د ناوړې ګټې اخیستنې په اړه وه، د سنا جرګې له مخالفت سره مخامخ شوه. دغه جرګې چې جمهوري پال پکې اکثریت دی، هغه مهال پر ټرمپ لګول شوي تورونه رد کړل. د امریکا استازو جرګې یوه ورځ وروسته تر دې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د استیزا پریکړه وکړه چې د ټرمپ لومړی مرستیال مایک پینس ونه منله چې د ښاغلي ټرمپ لرې کولو لپاره د اساسي قانون یوه ماده وکاروي. د استیزا دا پریکړه داسې مهال کیږي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن د جنوري په شلمه یعنی راتلونکې چهارشنبه لوړه کوي. که څه هم په سپینه ماڼۍ کې د ډونلډ ټرمپ د واک یوازې یوه اونۍ پاته ده، خو د هغه د استیزا پریکړه تر ډیره سیاسي پیغام لري.
د جنوري پر 15مه د مشال راډیو یو لسمه کلیزه ده. د دې ولس کلن سفر په اړه ستاسو د نظریاتو او غوښتنو په تمه یو. د مشال راډیو د کلیزه او ستاسو د نظرونو په اړه د جمعه پر ورځ په سلام پښتونخوا او خبري او سندري خبرونو کې در سره یو. لدې پرته د واتس اپ، ټلیفون او د مشال رادیو د فیسبوک پیغامونو لاله هم را تخپل نظرونه ویلای شي.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د تعلیم لپاره د پاکستان سنت قائمه کمیټې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو جنکو د زوربونو د مخنیوي لپاره قانوني مسوده منظوره کړې ده. په دې کې ویل شوی دی چې تر تحقیقات وروسته به هغه کسان له نوکریو لرې کیږي او یا به ورته د بند سزا ورکول کیږي چې ورباندې د جنکو په جنسي زوربونو کې لاس لرل ثبوت شي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د سراج زهیر نو.
اسلام آباد کې د جنوري په 14 د وفاقي تعلیم لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډې ته د پاکستان مسلم لیگ نون سینیټر جاوید عباسی په تعلیمي ادارو کې د جنکو زده کوونکو د جنسي زورونو او تنګولو د مخنیوي لپاره قانوني مسوده وړاندې کړه چې په متفقه توګه منظور کړې شوه. وروسته به دا قانوني مسوده د نوري منظوري لپاره سینټ او قومي اسمبلی ته وړاندې کوي. د یادې کمیټې غړي سینیټر بهرمن تنګي مشال ریډیو ته وویل د وروستیو کې په پاکستان کې د اسلام آباد، پنجاب او خیبر پختونخوا په ګډون په تعلیمي ادارو کې د جنکو زده کوونکو د جنسي زورونو یا تنګولو پیښې ډېرې زیاتې شوې، نو په دې سبب کمیټې دا قانوني مسوده منظور کړه چې پکې ویل شوي د کالجونو او اسکولونو په کچه به د دارنګ پیښو شکایتونه د سیمې د ډیپټي کمشنر سره درج کیږي او دا شان به د پوهنتونونو په کچه شکایتونه د لوړو زده کړو کمیسون یا هایر ایجوکیشن کمیشن کې درج کیږي او بیا به دا شکایتونه په درې ورځو کې د دې لپاره جوړې کمیټې ته وړاندې کیږي او له دې وروسته به دا کمیټې په یو میاشت کې دننه خپل رپورټ جمع کوي او چې څوک هم په دې کې ککړ وختل نو نوکری به یې باسي او د بند سزا سره سره به ورته جرمانی سزا هم ورکول کیږي.
کوم کس په دې کې سزاوار شو هغه باندې ثابت شو هغه ته به مطلب چې د جیل سزا هم ملاويږي، ټرمینیشن بم کیږي، فاین بم کیږي. په زما په خیال باندې د دې بل امپلیمنټیشن نه پښتو دې باندې ان شاء الله دې کې به ډېر کمی راشي.
دا له هغه وروسته چې د تیر کال د نومبر په میاشت کې د پېښور د اسلامي کالج په هنتون جنکوز د کوونکو تور پورې کړي وو چې د یونیورسيټي استادان یې د خو نمبرو په پاس کولو او د ګولډ مډال په ورکولو دوی سره ناسم تعلقات جوړول غواړي او زور ویي. د کومې پرزید چې د نومبر په 19 دغه زدکونکو په پیښور کې احتجاج وکړو، په دغه احتجاج کې یو کشمال نومي زدکونکو هم شامل و. نوموړي د دې بل یا قانوني مسوده په اړه د جنوري په 14 مشال ریډیو ته وویل
دا بل پاس کېدل چې کمی دا ډیره خبره ده د سټوډنټس لپاره، کاغه میل وی کاغه فی میل وی. خو خبره دا څه ده کنه چې موږ کیس فایل کړو په نوامبر کې، داغه دو میاشت نه زیات شو، پاغه باندې یو پروسیډینګ هم نه دي شوی. د دې پرې پروسیجر باندې یو کا پکې چینجز ځاسې راځي چې لږ زر زر کیږي، ځکه چې 2 مانس شو او یو آفس نه بل آفس نه بل آفس تا او داغه سره ریزلټ نه راځي، نو کدا پکې چینجز راځل دا په ډیر زیات خې.
مشال ریډیو چې د دې قانوني مسوده او په تعلیمي ادارو کې د جنکو زده کوونکو په زورنو د 400 د باچا خان په هنتون په خوانی مشر یا وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت نو پوښتل نو هغه وی
کوم بل چې پاس شو دا خو صرف تعلیمي ادارو لپاره. که موږ وګورو ټولې محکمې چې چېرته زنانه کار کوي، که هغه هسپتال دی که هغه بله محکمه دی، ټولو لپاره داسې څه پکار دی چې هلته داسې څه نظام جوړ شي، لا نظام ته وکتلی شي. بل دا خبره هم ده، زنه واقعیات په رښتیا باندې وي، زنه واقعیات په رښتیا نه وي، خو چې چونکې دوی کمیټې ورته جوړه کړي چې هغه بیا دغه ګوري چې د کوم واقعیات په رښتیا دي کومه نه دي، ځکه چې کله کله دغه سیس چې کوم دی که نه یو نیم ځای بیا حقیقت رنګ ورکوي خلک حقیقت.
بل پلو د پېښور اسلامي کالج پوهنتون انتظامی د دې پېښې د پلټنو لپاره یو کمیټي جوړه کړه او وینا یې و چې اکثره په یو بل بې بنیاد تورونه لګول کیږي، نو دا کمیټي به د دې پېښې حقیقت په ډاګه کړي. د ذکر ته د پېښور اسلامي کالج پوهنتون د جنکو زده کوونکو د احتجاج وروسته د پېښور د غټ سرکاري اسپتال یوې نرسې په سماجي ویبپاڼه فیسبوک ویډیو خپره کړه چې پکې ویلي وو دا خپل سینیئر زوروي او تنگویی، نو باید چې حکومت د دې مرسته وکړي. د رنګ لدی وړاندې د نومبر په لومړۍ اونۍ کې د اسلام آباد په یو شخصي بینک کې یو افسر د بینک یو زنانه کارکونکي سره جنسي زورونه کړي وو چې له کبله یې دغه افسر له نوکری وویستل شو.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي د 2000 کال پر مهال په پاکستان کې د سیاسي او مدني فعالانو د حکومت مخالفینو پر ضد اقداماتو ترڅنګ پر رسنیو د بیان پر ازادۍ محدودیتونه موجود ول او د بشري حقوقو په بیلابیلو برخو کې سرغړونې شوې دي. د جنوري په 14 په خپور شوي ریپورت کې راغلي چې حکومتي چارواکو د خپلو تنقید کوونکو اپوزیشن پر ضد یو لړ کاروایی وکړي او د حساب د احتساب کمی ادارې د زینو سیاستوالو پر ضد وکاروله. رپورت همدارس د ښځو او ماشومانو د حقوقو سرغړاونو پر هغوی د تشدد او د جنسي تیری پر پیښو هم بحث کړی دی. نور تفصیل له پامیر ساحل او
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې د پاکستان حکومت په 2020 زیږدیز کال کې پر حکومتي چارواکو او تګلارو د انتقاد په سر د بشری حقوقو فعالان، وکیلان او خبريالان ویرولي او په ځینو برخو کې ور باندې مقدمه هم کړې دي. د جنوري پر 14 په خپل رپورت کې راغلي چې چارواکو د مخالف اوازونو غلي کولو لپاره د بغاوت او ترهګرۍ ضد ظالمانه قوانين وکارول او د مدني ټولنې هغو ډلو او سازمانونو د کنټرولولو هڅې وکړې چې حکومتي اقدامات او تګلارو یې نیوکه کولی. په دې رپورت کې د بیان پر ازادۍ او د مدني ټولنې پر ډلو د محدودیتونو او بریدونو ذکر هم شوی دی. ویلي دي چې د سپتمبر په اواخرو کې د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې FIA د برښنایي جرمونو د مخنیوي له قانون سره سم د لږ تر لږه 12 خبريالانو او فعالانو خلاف پلټنې پیل کړې وي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي په 2020 زیږدیز کال کې په پاکستان کې پر خبريالانو، پر ټولنیزو رسنیو د څرګندونو په غبرګون هم تورونه پورې شول او پر وړاندې جرمی قضیه جوړې شوې. رپورت وایي حکومتي چارواکو د احتساب قامي اداره نیب د خپل مخالفانو پر ضد وکاروله. پر رپورت کې د پاکستان د بیلابیلو اپوزیشن ګوندونو د مشرانو پر ضد د درغلۍ او د مقدمو ذکر شوی دی. وایي چې د سپتمبر په پای کې حکومت د مخالف سیاستوالانو پر ضد کاروایي زیات کړې. د هغې میاشت په پای کې نیب د ناقانونه پیسو سپینولو په تور په سر د مسلم لیگ نون یو مشر او د قامي اسمبلی غړی شهباز شریف ونیو او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری رسمن تورن کړ. بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي دا دواړه قضیه سیاسي وي. تر دې څو ورځې وروسته د اکتوبر پر 15 حکومت د مسلم لیگ نون د رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د بغاوت پرچه دایر کړه. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت د اقدامات پر داسې محل کړی چې د پاکستان جمهوریت غورځنګ PDM په نوم د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهرو او جلسو ته دوام ورکړ. حکومت په بیا بیا د مخالفانو پر ضد د نیب استعمالولو تور رد کړی. وایي هغه اداره په خپلو چارو کې خپلواک ده. له دې پرته نیب او د دې ادارې مشر جاوید اقبال هم په بیلابیلو وختونو کې په بیانونو او ویناګانو کې ویلي چې له هیڅ سیاستوال یا سیاسي ګوند سره ملګرتیا نه پالي او همداراز مخالفت هم نه کوي. اقبال وایي د درغلۍ ختمولو لپاره هڅو ته دوام ورکوي او د هیڅ تر فشار لاندې نه راځي. نیب د 2020 زیږدیز کال د دسمبر پر 14 په یو بیان کې داوه وکړه چې لګڼو تورونو کسانو یې د درغلۍ 644 روپۍ ترلاسه کړي دي او په بېطرفۍ خپلو کارروایو ته دوام ورکوي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په کلنی رپورت کې په پاکستان کې د ترهګرو بریدونو او د وسلوالو پر وړاندې د حکومتي اقداماتو جاج هم اخیسته. د رپورت لشمیر سره سم د 2020 زیږدیز کال له جنوري څخه تر جولای پورې په هیواد کې وشپې ته حمله شوې وې چې پکې لږ تر لږه 109 کسان ووژل شول. رپورت وایي له پاکستان ازادي غوښتونکي بلوچ وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی امنیتي سرتیري او ملکی وګړي په نخښه کړل. رپورت البته وایي چې د پاکستان قانون پلي کوونکي ادارې د ماورای عدالت وژنو او بیل تورنیدو د خلکو په حراست کې د ساتلو ترڅنګ د بشري حقوقو د سرغړونو ذمہ‌وار وي. سازمان وایي پاکستان باید د زورونو او شکنجه پر ضد له نړیوال کنوینشن سره سم د خلکو د زورونو خلاف قانون جوړ کړی وای خو دا کار یې ونه کړ. هیومن رائټس واچ همدارس ویلي چې په 2020 کال کې هم د پاکستان حکومت د مذهب د سپکاوي سزاګانو په قانون کې بدلون ونه کړ او دا یې ختم هم نه کړ. د رپورت په وینا د 2020 زیږدیز کال تر پایه په هیواد کې 40 کسان د مذهب سپکاوي تورونو پر سر د مرګ په سزا محکوم ول. رپورت په پاکستان کې د ښځو، نجونو او ماشومانو د حقوقو سرغړونو یادونه هم کړې او وایي د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره د ټولبند او محدودیتونو پر مهال پر ښځو د کورنۍ تشدد پیښې زیاتې شوې. د دې ترڅنګ په پاکستان کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری یو شمیر پیښې هم وشوې او د کورونا وایرس وبا له وجې د ماشومانو تعلیم اغیزمن شو. رپورت د COVID-19 جهانی وبا له وجې په پاکستان کې د بیروزګاری زیاتېدو موضوع هم څېړلې. وایي په پنجاب کې یوازې د رخت په کارخانو کې کارکونکي شاوخوا 15,00,000 خلک بیروزګاره شول. خو رپورت وایي چې د سند صوبایي حکومت له کاره د خلکو نګوښه کولو امر وکړ او یو بیړنۍ صندوق یې پرانیست چې د وبا ټولبند او محدودیتونو له وجې د اقتصادي ستونزو هواري چې وکړي. د پاکستان وفاقي حکومت هم د COVID-19 جهانی وبا له کبله د بیروزګاره شوی او بیوزله خلکو د مرستو لپاره 200 روپۍ اعلان کړي. وروسته په کلنی بجټ کې او د اقتصادي بیا رغونې لپاره هم پیسې بیلې کړې. موږ د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان تازه رپورت په اړه د کورنیو چارو او د بشري حقوقو له وزیرانو او د وزارتونو له یو شمېر چارواکو سره رابطې وکړې. ځینو چارواکو له خبرو ډډه وکړه او له ځینو سره په رابطې ونه توانېدو. د اطلاعاتو او خبرونو چارو وفاقي وزیر سینیټر شبلی فراز هم زموږ ټلیفونونو او پیغامونو ته ځواب ونه وایه. البته د پاکستان د بشري حقوقو وزارت پر خپل وپاڼه د یو شمېر قوانینو او قانوني مسودو په اړه تفصیل ورکړی دی. وزارت د ځورونو په حراست کې د مړینو او په حراست کې پر ځینو کسانو د جنسي تیری پر ضد قانوني مسودې په اړه معلومات ورکړي چې پکې راغلي چې د پاکستان وفاقي حکومت په 2013 زیږیز کال کې دا مسوده جوړه کړې وه چې له بیلابیلو پړاوونو تر تیرېدو وروسته د 2020 زیږیز کال د نومبر پر 10مه یې د قانون او انصاف وزارت ته استولې. له دې علاوه وزارت د کورنۍ تشدد مخنیوي او د کورنۍ تشدد د ښکار خلکو ساتنې قانوني مسوده هم ورکړي چې په 2020 زیږیز کال کې قومي اسمبلی ته وړاندې شوه. د پاکستان د بشري حقوقو وزارت پر خپل وپاڼه د خبريالانو او رسنیو د کارکونکو د ساتنې په اړه د قانوني مسوده ذکر کړی او وایي دا مسوده په 2020 زیږیز کال کې وفاقي کابینه او د قانون او انصاف وزارت منزور کړي چې د اطلاعات او خبرونو چارو د وزارت تر منزورې وروسته به پارلمان ته وړاندې شي. د پاکستان د بشري حقوقو د چارو وزارت همدارس پر خپل وپاڼه ویلي چې حکومت او پارلمان د ماشومانو د تحفظ او پر هغوی د جنسي تیری د سزاګانو قوانين جوړ کړي چې عملي کیږي. له دې پرته وپاڼه د جنسي تیری د مجازاتو هغه لړمحاله قانون ذکر هم کړی چې ولسمشر عارف علوي د ډسمبر پر 15مه منزور کړ. له دې اورډیننس سره سم پر خځو او ماشومانو په جنسي تیری کې ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو ژمنه شوه.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو نو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 2 بجې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د پولیو وایرس پر ضد ماشومانو ته د واکسین ورکولو مهم نن په سلورم ورځ هم دوام لري. په ټول هیواد کې تر 2.5 لکو زیات کارکونکي په دې کې برخه اخلي چې پکې یو هم صدیق رې کېده. نوموړی خپل هم پولیو وایرس مسره کړی دی. د هغه په اړه نور تفصیل د ایوب ترین په دې رپورت کې وو.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په درودرس ضلعو کې د پولیو ضد کمپین نن څلورم ورځ هم روان دی. په کوم کې چې به د 24 لکو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. په دې کمپین کې د کوټ یو 10 کلن ځوان صدیق الله ریکی هم برخه اخلي. څوک چې خپل هم په 1998 کې د پولیو وایرس څخه مازور شوی دی.
هغه وخت دا پوهه نه دلته دونه نه و چې د پولیو مسله ورکوم چې د مازوري ته انسان بچاوي. نو چیرې کدا ان شاء الله دا رقم وای نو خلک به ګرځي کې. دا خلکو نه پوهنه ده چې وای پولیو چې دا غزار دي. دا په ګارانټي درته وایم چې دا زما د بچیان الحمدلله دا دي ته وګوره. دا خپل نشانونه دي. دي ته زه پولیو ورکوم. زه خپل ژوندۍ ته وګورم. ما خپل په ژوندۍ کې د خپل د خوای شاپینګ نه دی کړی نه په کاروبار کې څوک نظر سره نه شاملې. ولی هغه دې دی وځه مازور دي. ګاډي زنه سم چلولای ریډي زنه سم کولای د بل مزدوري زنه سم کول غلا زنه سم کولای.
صدیق الله ریکی وای چې دې په جسمانی توګه نیم سړی دي او دا ټولنی سره وژه په وژه تګ نسی کولای.
کار زنه سم کولای او چې چور هغه ایسته مازورې ته کار نشي کولای. ته موږ ته چي نشي راوړل نه بروالي کوي نه شي کولای. نو دا ست کم ته دا وینې زما تیای ز په ډېر سخت مشکلات سره ختم. نو د ګورنمنت زما دا گزارش دی زمستي ور کریم تاسو ما سره هلپ کوي زبستي سره هلپ کوم. ان شاء الله پر امید ان چې ان شاء الله په 2022 ان شاء الله د پولیو به اخري ختمه ان شاء الله. کوم شنه دي چور کړی نه ته ضرورت اوس ان چې هغه ما وینې زو تم کته نو که سبب دا رقم درته مازورې سي بیا به پر ډېر مشکلات سره ختم. نو ان چې ما سره ډېر هلپ کوي د پولیو په باره خپل کښینان ته پولیو ورکي.
د نوموړي په وینا چې مازوري لوی خواري ده په کار دی چې مندي او پلرونه و خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي.
نو د ګورنمنت ته خواسته چې دی هغه پولیو کمپلین شروع کړی دی. په ټوټل پاکستان کې دا کمپلین شروع دی. نو زه دا کم خوند من څه دا گزارش کوم چې تاسو دا دوه کترې ضرور ورکړي. خدای نه خسته کې تنه ورکوي سبب بدای چې لکه دا زه چې هم دا دوه کترو د وځي. زه خپل په ترانزیت ټیم کې کار کوم. اته 100 روپیه ما تنخواه 15 کال کې چې په 100 روپیه لګیام د دې لپاره لګیام چې خدای نه خسته دی چې دا نور دغه مازور سره کدا زچیم د دې جوړیدنه ست اوس ته څنګه دا خبره چې کورونا علاج ست د کینسر علاج ست کم چې د مازور دې علاج نست خدای نه خسته دا کچیر دا پولیو تینې ور کوی سبب دی ساسو بچانم دارځي
ته د مولي ورده چې تیر کال په بلوچستان کې د پولیو وایرس څخه شپږشت ماشومان مازوران سوي دي او حکومت غوښتنه کړې ده چې په دې پنځه ورځنی کمپاین کې دي مندي او پلرونه و خپل ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي هرومرو ورکړي.
مشال رادیو دغه اوریدونکو د خیبر پختونخوا اسمبلی د سیګون پر وخت ماشومان او میندو د ژغورلو لپاره یو قرارداد منظور کړی دی. پریکړه لیک پرون د واکمن تحریک انصاف د اسمبلی غړي عائشه بانو وړاندې کړ. په دې کې دایانو ته د تربیت ورکولو په خبره زور ورکړل شو دی. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف وایي چې په پاکستان کې هر کال د ماشوم د پیدایش پر وخت په یو زرو کې وش پېته میندې او ماشومان مړه کیږي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان په دې رپورت کې.
دا پاکستان دا ډیموګرافیک سروې او بیا دا یونیسف لخوا جاری شوی رپورټونو تر مخه پاکستان کې هر کال په زرو کې دا پیدایش په وخت وش په تماشومان او دا غشان میندې مړ کیږي او چې کم پاتې هم شي هغوی ته په راتلونکي کې د صحت نورې مسلې راپیښې وي. د دې غټه وجه په روایتي خاندانی زړو طریقو د غیر تربیت شوي دیانو په لاسونو کې او د اسپتال بهر په کورونو کې د ماشومانو زیږیدل ښایي. په دې اخلاق خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف زنانه غړې عائشه بانو تیره ورځ یو قرارداد هم وړاندې کړ چې په متفقه توګه پاس کړی شو.
زمونږ تقریبا 65-70% چې کم کیسز دي دا کیسز چې کم دي دا مډ وایفز هینډل کوي. د ماشومانو ډیلیوري والے کیسز د دې ډېر وجوهات دي. بعضو کا دوي چې دی افورډ کولی نشي. بعضو کا ترانه د سيزي کې وی چې کم ډېر فار فلنګ ایریاز کې وی چې هغه سره نږدې چرته هسپتال د سي نږدې نه وی اویلیبل نه وی. بعض ډېر خلک چې کم دي دا خوخي چې په کور کې ماشوم په خپل کور ماحول کې هم ماشومان ډیلیور کی دا بای چوایس هم دا خلک داسې هغه کوي. د دې ریزولوشن پاس کولو مقصد دا چې زمونږه په صوبه کې چې کم زمونږه میډ وایفز دي د دې لپاره ټریننګ سنټرز موجود دي. د دې پراپر ټریننګ نه پس چې کم دي دي د خپل بشک چې کم دي کار کوي.
دا ځانو او د ماشومانو ماهر ډاکټره ډاکټر شاهدا وزیر په دې خلوای چې غیر تربیت شوی دیانو یا زنانو په لاسونو کې چې کله ماشومان پیدا شي نو په دغه وخت کې مور او بچی دواړو ته درپې خود نور طبي مسلو باندې د هغوی د نه پوهېدو له وجې ډېر مسلې راولاړېږي چې پکې د بچی د مور او یا د دواړو ژوند ته خطر هم کیدی شي. او هم دغه وجره چې په پاکستان او بیا خیبر پښتونخوا کې د پیدایش په وخت دغه شرحه ډیره سیوا ده.
ګوري پرېګننسي دوران کې زموږ پیریفریز کې موږ کتري دي چې مطلب ډیر چې کم د اغي ویزیت سي د مدر اغا موسلی دیانو سره کیږي نو اغل تن خبره شروع کیږي. مطلب چې ټرین نه یې کنه نو اغي نه دا مس کې دلې شي جی اغه ډایبټیز یا هایپرټنشن مطلب بلډ پريشر شوګر اکثر پرېګننسي کې مور ته اوشي نو اغه نقصانات خو بیا مور اور بچی دواړو لپاره دي چې لا بچی پراپر گروت نه کیږي یا بیا اغه مطلب مور وجود کې اغه ډت اوشي بیبیز نو اغه ټرینډ کس نه ني نو اغه شزونه پکې مس کې ځکه چې اکثر پر فری کې ټیسټونه نه کوي. چې ټرین کسان د دی انټرنیټل ویزټس کوي نو ال تنو دا پرابلم ناراضي مور ته چکم نقصان پکې رسندري شي بیا چا بلډ پريشر زیاتی اغه ته پکې چټ کې پروتل خطرې
دا چې دغه تربیت کې به د زنانو او اهلکارانو لپاره سوي نو د صوبایي اسمبلی غړې عائشه بانو چې د زنانو او ماشومانو په اړه د حکومت لخوا د جوړ شوې کمیټې مشري هم کوي مشال لیډو ته وایي
د زنانو ته د میډ وایفز ته به دا هم به ټریننګز ورکړې کیږي به چې تاسو کم ټایم کې به تاسو د خبره اندازه کوي چې دا کیس چې کم دی هسپتال ته ریفر کول پکار دي یا یو غټ ډاکټر ته ریفر کول پکار دي. دومره چې کم دی کې خبره ده هغه دادم اکثر تاسو ته پته ده زموږ په دې کلو کې سټرلایزیشن یا د دې هغه د دې سہولت وی یا نوی نو دې کې به دا یو منډیټری شی به شي به چې دې به چې کم یو هم کیس کوي نو دې به یو فریش برتنګ کیټ چې کم دی هغه به استعمالوي. دې سره سره به د دې میډ وایف چې کم دی د پاپولیشن باندې هم به لګ ډیر به تعلیم به ورکړي کیږي به چې دې ته دې دا هم میسج مخ کې هغه کوي چې تاسو به فیملی پلاننګ به څنګه کوي به اوسه طریقه ده د فیملی پلاننګ کولو والا.
دا ډیموګرافیک سروې رپورت تر مخه په پاکستان کې د پیدایش په وخت د سہولتونو او تربیت شوی د صحت محکمې زنانه او اهلکار یا زنانو ډاکټرانو ته د رسای نه کېدو له وجې په 2019 کې هم خوشا 268 ماشومان مړه شوي وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
زمان پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن تاسو مشال راډیو ته غوږی اوریدونکو د مازیګر نږدې درې نیمې بجې کیدونکو دی لړ خبرونه د اسرار عالم مومن نور.
امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اقام لپاره یو ویډیوي پیغام خپور کړ چې پکې هغه د تیرې شنبې په ورځ د کانګرس پر ودانۍ شوې تشدد غندلې، خو نوموړي د ځان پر ضد د ورځې په پیل کې د هغې رای اچونې ذکر نه دی کړی چې د ده د مؤاخذې لپاره ورکړل شوه. ټرمپ د جنوري پر 13 نېټه دا ویډیوي پیغام پر داسې وخت خپور کړ چې همهغه مهال د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي د جرګې تر رای اچونې وروسته د مؤاخذې پر هغه سند لاسلیک وکړ چې پکې پر ولسمشر ټرمپ د بغاوت پرولو تور پورې شوی وو. د جرګې 222 غړو د مؤاخذې په حق او 190 په مخالفت کې رای ورکړي. د مؤاخذې چې ورته د ریپبلیکن ګوند لسو غړو ملاتړ هم ترلاسه وو، ټرمپ د امریکا د تاریخ هغه یوازینی ولسمشر وګرځوه چې دوه ځله یې مؤاخذه شوې ده. په شمالي ودستان کې د سرګند وسلوالو امنیتي سرتیرو ترمنځ په نښته کې دوه عسکر وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د نوم نه خود په شرط امنیتي چارواکو پرون مشال ډو ویل چې دغه نښته په نهه ورځو د میرلی سب ډیویژن په سپینوام تحصیل کې رامنځته شوه. د خبر پښتونخوا حکومت وایي په کر کې د هندوانو زیارت سوځولو په پیښه کې ککړ کسانو ته سزا ورکړي. د خبر پښتونخوا د اطلاعاتو څانګې نن په یو بیان کې ویلي چې په یاده پیښه کې د غفلت کوونکو 13 پولیسو اهلکارو نوکرجي ختم کړي او د 450 نورو پولیس اهلکارو سرویس یې د یو کال لپاره ضبط کړی دی. او ټاکل شوی چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د دواړو هیوادونو ترمنځ درې مهمې پروژې پرانیزي. په دغو پروژو کې یوه یې د اکینی انخوی ترمنځ د ریډ پاټلۍ ده چې د جوړېدو کارونه یې په دې وروستیو کې مکمل شوي او د نورې پروژې د برېښنا د لیګ او شمسی فایبر دي.
اوریدونکو لند خبرونه مو د اسرار عالم مومن اوریدو سم رازو یو بلی موضوع ته. د افغانستان پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو یو شمیر استازي او د مشرقي ولایتونو په لسکونو کامی مشرانو او یو شمیر مدني فعالان د ننګرهار ولایتي شورا انګړن ته وټول شوي وو او د وی غونډې په ترڅ کې په مرکزی حکومت نیوکه لرله چې ګوندې مشرقي ولایتونه یې له پامه غورځولي دي. چارواکي ورسره یوازې ژمنی کوي خو عمل پرې نه کوي. نور تفصیل د باز محمد عابد نور.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي پریدون مومند وویل مشرقي ولایتونو سره یوازې ژمنې کیږي خو چارواکي پرې عمل نه کوي. په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي اجي حضرت علي په خپلو خبرو کې په سیاستوالو نیوکه لرله چې ګوندې د ملت پر ځای خپلو شخصي ګټو ته ژمن دي.
زموږ سیاسي ډلې مشران افغانستان کې نه په استاپ او مشرقي پال په غم کې دي، نه په بل غریب په غم کې دي. هر سړی خپله چوکۍ په غم کې دی، هر سړی خپله ګټې په غم کې دی، هر سړی خپل سر چې یو ملک ته ځي او خپله جیب ډکوي. داسې نه ده چې موږ لارې نه پېژنو.
د نورستان ولایت قومي مشر امزه نورستاني په خپلو خبرو کې ګیله لرله چې د سولې په مذاکراتي ټیم کې مشرقي والو ته پوره سهم نه دی ورکړل شوی. د ننګرهار ولایتي شورا غړي اجمل عمر وویل د مشرقي ولایتونو په کچه به یو شورا جوړوي او له مرکزی حکومت نه به د مشرقي ولایتونو پوره ونډه ترلاسه کوي. په جلال آباد کې د ختیځ زون په کچه د غونډې ګډونوالو پر داسې مهال له مرکزی حکومت د مشرقي ولایتونو د حقونو غوښتنه کوي چې د جنوري په اومه نیټه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو په ملتیا ننګرهار ته په خپل سفر کې ولسونو سره ژمنې کړې وي چې دې سیمې ته به په ټولو برخو کې هر اړخیزه پاملرنه کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوریدونکو د مشال ریډیو تر څنګه سه تجربه وزیرستان د تیارسا او سروکی سیمو اوسیدونکو له حکومت د انټرنیټ سہولت غختلو په لړ کې احتجاج کړی. دوی په لسکونو کسان د جنوري په 14 نیټه په ټانګ کې د ډیپټی کمشنر دفتر مخ ته مظاهره وکړه. دوی تور پورې کوي چې حکومت یې په تیاره کې د ساتلو لپاره د انټرنیټ سہولت نه ورکوي. خو د جنوبي وزیرستان ډیپټی کمشنر وایي چې د موبایل سہولت لپاره یې له یوې کمپنۍ سره خبرې کړې او په دې اړه د ځای انتخاب هم شوی. نور تفصیل با د اشتیاق مسید په دې رپورت کې باور.
د سویلی وزیرستان تیارزا او سروکی سیمې اوسیدونکو نن په ټانګ شه د ډیپټی کمشنر دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره کړې. دوه وشتنه کوله چې د دوی سیمې ته د موبایل نیټورک او د 3G 4G انټرنیټ سہولت دا ورکړل شي. د احتجاج یو مشر خالد هیواد په دغه باراکښې مشال ریډیو ته وویل شامل رحمت شاہ ویائی چھ حکومت قبائلی سیمو تا دے موبائل نیٹورک و انٹرنیٹ سہولت دے زکا نور کہوی چھ دوئی دا سیمیل یا پتورے تیاریک سے سوتل غوڑی
نن دا خلق رو وطلع جائے دے بارونا او دے نور علاقی نا دے نیٹورک حوالے سرا پتا مجبور شول چھ وٹاک تا روغ لن دے ڈی سی دے دروزے مخ کا احتجاج شری دا او دا مسئلہ دے طول وزیرستان دو ویس قبیلی علاقی دی دا یہ پا پختن خواش زم کری دی او دغ دے دے 3G دے 4G نا محروم دی. یعنی حکومت دے ہر طرف دا کوشش کری چھ دا خلق پتیارت چھ بھی پا خوب چھ بھی او دا خلق دے تیارے نا ون او
دی. دے احتجاج کوین کے غشتن مشال ریڈیو چھ دے سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر خالد اقبال مخے تاک شیشوے دے اغوی زواب پا دارانگ ہوا
دے مونگ گورا کی نولی و کمپنائی سرا جی کم کمپنی را غلی دا جائنٹ وین سر دے و کمپنائی اغی سرا مخامخ کی نولی و اغی سائٹ ہم سلیکٹ کری وزیٹ شن کری کاری ہم دے تا ٹائم لائن ور کری و چی ردا مخامخ دے ای ڈی سی سے و اغا کمپنائی والا تو سرا کی نولی دی خو کنسٹرکشن چونکہ یو پروسیس دے مخا یو طریقہ کاری وی چاہے مطابق کی جی وہ کار پائے روان ہم دے نو دا خدا سے خوئے کی جی کمیٹمنٹ دیو شی بیا دے دل تر روان ہم دے خو خبر ہے ترے مو مصرہ کری دی آل تا مو کا سور لے گو اس خود تو دیستان کی 60-70% ہوتا گریبان نیٹورک شتا دی و بقی زینم سر ویشو دے انشاءاللہ دے کال کے با دیر زینم کس سے ہوا لگی
جی جی فور جی خوچون کے پاس آلے والا کیتا دا آگے کے خوبوں گا آگا نشتا
جی مونگ سورا دا منسٹر ویزر چیزا ٹول جا مسئلہ ٹول رہو چتایی و ٹول بائیں خبر ہے جی آگا با انشاءاللہ اوشی ٹائم سرا
احتجاج کا ون کو دا غورا ہم وکڑا کا حکومت دے دوئی سیمے تا موبائل نیٹورک کو دے انٹرنیٹ سہولت زر ور نکڑی بیا با دوئی پا پشاور کشے دے صوبائی اسمبلی مخے تا احتجاجی پلاتائی واہلو بنے مجبور وی دا دے ہم یودا وی چے دے پاکستان داخلہ وزارت پا قبائلی سیمو کشے ناسم امنیتی حالاتو پا واجہ دے 3G 4G انٹرنیٹ سہولت ور کولو بنے بندیز لگا والا ادائی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو نوے موبائل اپلیکیشن
پر ہر ڈول سمارٹ فونوں کے کار کبھی
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
اوریدونکو د پاکستان په سلور او یا کلن تاریخ کې په وزنیخ پنیغه د مارشل لاو لاره ل دیر شکلونو زیات حکومت کړی دی، خو پخوانی افسران او سیډونکو وایي تر دې ډیر په غیر مستقیم ډول حکومتي چارې چلولې دي چې دا یو خطرناک کار دی. د پوز په سیاست کې رول نن سبا د اپوزیشن اتحاد پاکستان ډیموکراټیک تحریک ته جلسو د ایجنډا د سر ټکی دی. دا اتحاد وایي اوس وخت را رسیدلی چې پوز د همیش لپاره په سیاست کې مداخلت ختم کړي او جمهوریت خپلې ودې ته پرېږدي، خو پوز وایي هیڅکله د ملکی حکومت په چارو کې ګوتې نه دی وهلي. د پاکستان اوسنی د تحریک انصاف حکومت هم د دوی تر شا د پوز لاس لرل ردوي. په دې اړه نور تفصیل له بشیر ګواخ نه اورو.
د تحریک انصاف حکومت د ختمولو لپاره یو ځای شوو د ځینو اپوزیشن ګوندونو څخه جوړ پاکستان جمهوری تحریک مشر یو ځل بیا پر پوز غږ کړی چې له سیاست دی لاس واخلي. مولانا فضل الرحمن چې د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر هم دی، د جنوري په 14مه په لورالای کې وی جلسې ته ویل اوس وخت را رسیدلی چې سپینی سپینی خبرې وشي.
دا پوښتنه کوو چې د پاکستان مالکان د دې ملک عوام دي او که زموږ طاقتوري ادارې پریکړنده ګامونه باخلو؟ اوس د دې پریکړنده جګړې وخت را رسیدلی دی. نور به موږ په پاکستان کې د ادارو برلاسیتوب تسلیم نه کړو. که برلاسیتوب وي نو هغه به د پاکستاني قوم او پاکستاني ولس وي.
پاکستان جمهوری تحریک تور پورې کوي چې وزیر اعظم عمران خان د 2013 کال په ټاکنو کې د درغلیو او پوز په مرسته کامیاب شوی نو باید استعفا ورکړي، خو حکومت دا غوښتنه رد کړې ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن هم تیری ټاکنې شفاف اعلان کړې دي. پوز په سیاست کې مداخله ردوي. د پوز وان میجر جنرال بابر افتخار د جنوري په 11مه بي خبري غونډې ته ویل
فوج خپل کام کوي،
پوز لګیا د خپل کار کوي سره له دې چې په داسې بې بنیاده الزامونو اندېښنې لرو، خو د پوز مورال لوړ دی. مونږ د دې تورونو هر وخت جواب ځکه نه ورکو چې صداقت پکې نشته. پوز د حکومت تر لاس لاندې اداره ده او حکومت خپل غبرګون ښودلی دی. زه به دومره ووایم چې د پاکستان پوز په سیاست کې مداخله نه کوي او نه یې ضرورت شته، نو باید سیاست ته ورټیل نه وهل شي.
د 2000 کال په اکتوبر کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف تور پورې کړل چې په 2014 کال کې د ده د حکومت په خلاف د عمران خان د پلویانو د یو سل شپږ شورزو درنو پر مهال ترې د جاسوسي ادارې ISI مشر جنرال ظهیر الاسلام استعفا غوښتې وه، خو ده رد کړه. ظهیر الاسلام چې له پوځه ریټایر شوی په دې اړه څه نه دی ویلي. پوځ هم د دې تور جواب نه دی ورکړی. وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي چې پوځ ورزره هم غږی دی، خو دې د حکومت په چلولو کې بشپړه خپلواکي لري. البته نوموړي په حکومت کې تر راتګ مخکې بل دریز درلود. پر انټرنیټ د عمران خان ګڼ ویډیو بیانونه شته چې هغه پکې وایي پوځي جنرالان دي د پاکستان په سیاست کې مداخله نه کوي. نو آیا اوس دا پالیسي بدل شوی او رښتیا هم پوځ د ملکی حکومت په چارو کې ګوتې نه وهي؟ د پاکستان پر پوز د دوو کتابونو لیکونکي او د ګڼو مقالو لیکواله ډاکټر عائشه صدیقه وایي د نړۍ هر وزیر اعظم، ولسمشر یا بل کوم لوړ پوړی چارواکي چې اسلام آباد ته ځي نو د پوز د مشر سره خامخا ګوري، ځکه چې د هغې په وینا نړیوال پوه دي چې دلته اصلي فیصله کوونکي څوک دي. هغې د جنوري په 14مه مشال ریډي ته وویل د پاکستان پوز به د دغه واک اختیار ساتلو لپاره هیڅکله په سیاست کې له مداخلې لاس وانخلي.
not involved in politics.
دا په بشپړه ډول درواغ دی چې د پاکستان پوز په سیاست کې مداخله نه کوي. په یو ملک کې چې څلور ځلې مارشل لا راغلی وي او پوز پکښې د قدرت خوند څکلی وي، نو هغه به ولې پر شا کېږي؟ پوز چې یو ځل په یو شي کې دومره په ژوره توګه ننوځي بیا یې وتل نږدې ناممکنه وي. اوس خو تر دې حده خبره رسېدلی چې د حکومت تر کنټرول ور آخوا حکومتولي هم کنټرولوي.
په 1940 کال کې جوړ شوی پاکستان کې د ملکی حکومت هیڅ یو وزیر اعظم د خپل کار قانوني موده څلور کاله نه ده پوره کړی. دوی لیوی یا بلې وجې له دندو لرې شوي دي. همداراز تر اوسه په دې ملکی پوځي مشرانو څلور ځله نیغ په نیغه کودتاوي کړي او د ملکی حکومتونو تر چپه کولو وروسته یې 3 کاله حکومت کړی دی. پخوانی لیفټنن جنرال طلعت مسعود چې د پاکستان په پوځ کې د 40 کلونو لپاره په بیلابیلو دندو کار کړی وای پر امنیتی دارو ښکارا نیوکی دومره ډیر شوی چې دوی مجبور دي ځان له سیاسته لرې وساتي. نوموړی چې د څو پوځي کودتاو په مهال هم په پوز کې و د جنورۍ په 13مه مشال رډی ته وویل چې دا کار اسانه نه دی.
پوز لګیا دی هلې ځلې کوي چې د خلکو په سترګو کې خپل تصور سم وساتي. د دې لپاره یې ځینې تدریجي کار پیل کړی. په دې کې هیڅ شک نشته چې د اوسني حکومت سره د پوز اړیکې ډېرې ژورې دي او د اوسني اپوزیشن سره یې ځکه تعلقات بیخي خراب دي چې هغوی پرې به بې ساري ډول نیوکې کوي. خو دا هم وینو چې پوز دریځ لري چې د ملک ګټو ته په کتو سره به فیصلې کوي. په دې معنا چې په کوم ځای کې او په کوم وخت کې څنګه مداخله ولري او په کوم وخت کې دا ضروري ده چې د ملکي حکومت لارښوونه وکړي.
د پاکستان په سیاست کې د پوز د مداخلې و مشهور قضیه اصغر خان کیس دی. پخوانی ایئر مارشل اصغر خان په 1996 کال کې په سپریم کورټ کې د پیټیشن په کولو سره ادعا کړې وه چې د پاکستان جاسوسي ادارې ایس آی په 1999 کال کې په انتخاباتو کې د سیاستوالو اخیستلو لپاره هغوی ته پیسې ورکړې وې. دا ټاکنې پیپلز ګوند وګټلې او بېنظیر بټو وزیر اعظم شوه. دغه مهال د پوز مشر اسلم بیگ او د جاسوسي ادارې ایس آی مشر اسد دورانی په بیلابیلو ټلویزیونی مرکو کې منلي چې دوی د پوز د خوخي د سیاستوالو سره کار کړی دی. په 2012 کال کې سپریم کورټ پریکړه کړې وه چې دفاع وزارت او پوز دی پلو هغو پخوانیو پوزي افسرانو ته سزا ورکړي چې په سیاست کې د مداخله او د ټاکنو د نتیجو بدلولو لپاره پر رشوت ورکولو تورن دي. خو دا کار تر اوسه لا نه دی شوی.
د جنوري پر 15مه د مشال راډیو 11مه کلیزه ده. د دې 11 کلن سفر په اړه ستاسو د نظریاتو او غوښتنو په تمه یو. د مشال راډیو د کلیزه او ستاسو د نظرونو په اړه د جمعې پر ورځ په سلام پښتونخوا او خبري او سندري خبرونو کې درسره یو. لدې پرته د واتس اپ، ټلیفون او د مشال رادیو د فیسبوک پیغامونو لپاره هم را تخپل نظرونه ویلای شي.
د خیبر پختونخوا د خوړو د خوندیتوب اداره فود سیفټی اینڈ حلال فود اتارټی قبایلی ضلعو ته هم غزول شوې ده. په خیبر ضلع کې د ادارې چارواکي وایي د خوړو د معیار او د خوندیتوب په اړه به ګامونه پورته کوي. نوموړي پر دوکاندارانو او کاروباریانو غږ وکړ چې له ادارې لایسنسونه ترلاسه کړي. خو ځینې دوکانداران بیا وایي چې دوی به پر لارښوونو عمل وکړي، خو باید په دې لړ کې د پاکۍ ساتلو لپاره د بجلی او د اوبو بندوبست هم وشي. نور تفصیل له فرهاد شینواری.
د خیبر پختونخوا د فوډ سیفټی اینڈ حلال فوډ اتارټی ادارا قبایلی ضلعو ته وغځول شوه. دغه ادارې چارواکي وایي دا د خوړو د معیار او خوندي ساتلو معاینه کوي او د ملاوټ ناپاکه غذا یقیني کولو لپاره کار کوي. په خیبر ضلع کې د دغه ادارې اسسټنټ ډایرکټر ابراهیم شینوار مشال ریډیو ته وایي
مارچ 2018 کې فوډ اتارټی جوړه شوه، فنکشنل شوه او په خیبر پختونخوا کې زموږ کار سٹارټ کړو چې څومره د فوډ پریمیسز دي، ځینې د خوراک او کې کرانا سٹور دي، ریسټورانټ دي، هوټل دي، میډ او د غوخي دکان دي، د چرګان والا غوخي څو خرڅي، ټولو والا دي، کورخو والا دي، دا وړي وړي ډابې چې زمي دي، د نه علاوه کارخاني دي، وټه وټه د اوبو والا، د پاپړو والا، د نه علاوه کچرته مطلب جوس موس جوړيږي او د کوم شوده دي، د پيو دکان دي، دا ټول زموږ ډومین دي. دا موږ اني ټایم دا چیک کولای شو، هر ټایم موږ سره اختیارات دي.
ابراهیم شینوار ویل چې باید وس پټول از دلکې د خوراکي موادو کاروباریان لایسنسونه جوړ کړي.
د کی پی فوډ اتارټی لایسنس حواله سره دا خبره ده چې زموږ قانون کې دا یو شرط دی چې څومره د خوراک دکانونه دي دا به د حلال فوډ اتارټی لایسنس جوړوي. شو کې دکاندار خو به دا سوچ کوي چې ما نه به په دې مت کې پیسې هم زیو، مطلب دا چې زبل لایسنس بیا جوړو ما. خو دې لایسنس فائدہ عوام ته ده، دا دکاندار به په لایسنس چې کله موږ ته لایسنس ته اپلای کوي داخله کوي نو لایسنس په مد کې موږ نه دی یو دسخط تخلو په هغه لایسنس په فارم باندې هغه باندې سټامپ لیکل شوی حلفنامه یې چې دا دکاندار به د حلال فوډ اتارټي څومره هدایات یې په دې باندې به عمل کوي.
د لنډی کوتل بازار یونین مشر جعفر شینوار وایي چې موږ د فوډ سیفټي اینڈ حلال فوډ اتارټي ادارې د هدایاتو ستاینه کوو، خو په کار د خوراکي سیزونو د معیار او صفایي لپاره د بجلی او اوبو سهولت ورکړل شي.
دلته چې د غوښې کوم معیار دی هغه لپاره به موږ پریزر واخلو، خو چې بجلی نه نو موږ به دا غوښه څنګه ساتو؟ کنه دا خوراکي موادو چې کوم هغه نو هغه لپاره موږ ته د بجلی ضرورت دی چې اوس پریزر واخلي شل زره پنځو زره وای اخلاقي دا خو چې بجلی نه نو هغه به موږ څنګه ساتو؟ ورسره ورسره هغه چې موږ بیا دغه نه
دغه ادارہ خیبر پختونخوا فوڈ سیفٹی اینڈ حلال فوڈ اتھارٹی ایکٹ 2014 لاندې فعال کړل شوی چې مقصد دی ولستا خوندی او صحت مند خواړه رسول یقیني کول دي. فرحات شینوار، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
اوریدونکو د سوات عالم جبی اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې د هغو عناصرو مخه دیونسي چې دوی په وینا د سیمې سیلګرۍ ته تاوان رسوي. پرون په مینګوره کې د دې سیمې مشرانو خبرې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په عالم جبه کې له سیلګرۍ سره تړلې کاروبار ډیر ښه روان دی، خو ځینو اقداماتو دوی اندېښمن کړي دي. دوی دغه عناصر په ګوته نه کړل، خو دا له هغې وروسته دا چې پولیسو د یوې ویډیو تر خپرېدو وروسته د یو هوټل د مالک پر ضد مقدمه درج کړي. په دې اړه نور تفصیل له سیمینا نیاز احمد خان راکوي.
د سوات ملم جبې اوسیدونکو د ځایي مشرانو سره په ګډه خبرې غونډه کې ویلي چې ملم جبه کې سیلګرۍ پرمختګ کړی، هوټلې جوړې شوې او سړک ورته هم پوخ شوی، خو بعض مقامي خلک د ملم جبې سیلګري خرابول غواړي. دوی د دغه عمل مخنیوي غواړي. ځایي یو زلمی وقار خان وایي چې د جنوري په څلورمه نیټه پولیسو په یو مقامي هوټل بې ځایه مقدمه درج کړې.
سټوډنټس راغلي او سټوډنټس خپل انجوای کړی ده، او موږ له د خپل مایند چې دا به لږ شانتي کولاوال پکارې، او که موږ غواړو چې موږ د دې علاقې ډیولپمنټ غواړو. دلته د ډی پی او صاحب میلمانه راغلي، او د ډی پی او صاحب میلمانو نه چېرته دې هوټل والا پیسې اخیستې وي، او ایس ایچ او صاحب په دغه باندې دن مدن کاروائی کړی دا چې تاسو د ډی پی او سره د میلمن نه پیسې اخیستي. موږ دغه مذمت کوو ان شاء الله چې تحقیقات بکیږي په دې کې چې کومې ادارې دي زمونږ د ملک هغه به کې تحقیقات وکړي، ځکه دغه ایشو ډیره غټه جوړه شوې ده، او هغه کې سچوین وال به پایږي، کده هوټل مالک انوال، کده هوټل مالک پکې انوال به او قصوروار وي، او آیا ډانس کول او دغه ډانس کول واقعي د پښتنو د نانز خلاف وي، نو بیا موږ دغه چې د سټریکټلی موږ دغه بیا موږ کنډم کوو، موږ مذمت کوو.
د ملمجبی سیمې په خوانې ناظم شاعرستان وای چې د یخنۍ په موسم کې هم ملمجبی په زرګونو سیلانیانو تک شروع کړي چې ورسره ځای خلکو ته هم روزګار ترلاسه دی.
هوټل سره د چیرلفټ سره یره دومره میلمه راغلی دی چې یقین وکړ زه ملم جبې ته تللی وم، او زه دا غځای لوکل سړی چې بابا دي پخپل هم په لارې شپه راغلی، دومره روډ بلاک او دومره میلمه راغلی، او چې کم میلمه سره به اکثر زه میلاوېدم نو ډېر خوشحاله، هغه بوی چې بالکل دا خدای پاک یو تاسو خلکو له جنت در کړی دی. دلته تاسو له داسې صفا ابو هوا او داسې صفا ماحول در کړی دی، نو خلک هم انتهایی مطمئن او ډېر خوشحاله به دا غځای نه تلل. په دغه ځای کې څومره هوټلې وي جي، هغه هوټلې فول، او دغې نه علاوه چې د خلکو بیټکونه او هغې ته هم خلک تللی دی. هلته هم ناسو په لارو کې هم خلکو شپې کړي. زه خو یم چې یارکه داسې څنګه روان یو داسې یو 15 هوټلې جوړې شي نو هغه به هم کمی.
د سیمې یو بل تن شریف خان وایي چې د ملم جبې سیلګرۍ نه یوازې مقامي خلکو ته پایده نه رسي، بلکې ټولې سیمې خلکو ته ترې پایدې دي.
زمونږ ماشومان اے ټو زد مکمل پر روزګار باندې دي، او که لوی دي که واړه دي، هر قسم کاروبار پر پراجیکټ کې کوي، او پوره لوکل خلک پکې کوي، یوازې د ملم جبې خلک نه، درې څلور کلی دلته دي، تقریبا د شانګلې دوه درې کلی یو ګډ نوم یې کړلی. مونږ انتهایی ته خوشاله یو، ملم جبې ته روډ روت، مونږ ته انتهایی سہولیات د دې پراجیکټ نه دي. مونږ د دې د مالکان هم شکر ادا کوو، د دې پراجیکټ هم شکر ادا کوو. زه به تاسو دا خبرو کوم چې د پراجیکټ ته د پراجیکټ یوازې ملم جبې ته پیدا نه ده، پوره سواد ته پیدا ده. چې ګاډې د لاهور نه روان شي نو ټول پمپونه د دې پراجیکټ د مالک نه دي، نه ټولې هوټلې د دې، هر سړي ته پیدا ده.
د یادونې وړ ده چې ملم جبه کې حکومت 15 کاله وړاندې د سیلګرۍ پرمختګ لپاره سامسن نومي کمپنۍ ته ځمکه ورکړې چې پرې باز خلکو نیوکې کړي. دې ترڅنګ د سوات پولیسو یو میاشت وروسته د جنورۍ په 4مه په یو هوټل کې د سیلانیانو په ګډاګانو هغه وخت مقدمه درج کړه کله چې د سیلانیانو ویډیو په سوشل میډیا خپره شوه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، امریکایي خبری ادارې بلومبرګ د جنوري پر شپږمه په خپل یو راپور کې ویلي چې په ایزیا کې یوازې په پاکستان کې د ګرانۍ شره 10.5 ته رسیدلې ده. د اقتصادي چارو پوهان وایي امکان دی چې په پاکستان کې د ګرانۍ شره په روان کال کې د 8 درجو نه تر 10 درجو منځ کې پاتې شي. په خیبر پختونخوا کې بیا خلک وایي هر میاشت په صوبه کې د خوراکي توکو بیې لوړېږي او په کار ده چې حکومت د خوراکي توکو قیمتونه پر ځای وساتي. صوبایي حکومت وایي په دې لړ کې حالې ځلې کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو چې د یو دکاندار پر غږ پیلېږي.
مخکې چې هغه ټول شیل به په خامخا بیا ځان لګتی چې دې روړې د بازار نه وایلي په بیا دې په خرڅې دا تا په تبدیل مونږ داس نشي جوړولې.
دا د خیبر پختونخوا د مردان ضلع یو دکاندار عارف خان دی چې وایي د خوراکي توکو د بیو لوړېدو او هر ورځ د بیو د بدلېدو له وجې ګاک نه جوړېږي. د جنوري پر 12مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل د ضروري خوراکي توکو بیې په یوه میاشت کې 15 وارې بدلېږي او ګاک هم ورسره د خوراکي توکو د بیو پر لوړېدو بحث کوي.
دا غړو ډبې را سره چې نو ما سره فیملی شو شمع شو دا نه وخت پنځه کیلو ډبې چې لگا دې نه وخت کې تر شی هفته کې مونږ کې نه په 1200 روپیا باندې خرڅې کړې او 1300 روپیا رېټ دی. هغه والا پرچې دکان چې کوم دې خو ګر مونږ ته روز انا ځات پرېس ته دا ولې ګران شو. هغه دې چې و چې دې سٹور نو یو غړي په 170 دي تاسو ولې په 240 پر ته
ته 400 دي. ضلع د سرکاري های سکول یا استاد انور شیر د جنوري پر 12مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د خوراکي توکو د قیمتونو د زیاتوالي له وجې د هر میاشتې د کور د سودا بجټ د تیرې هغې نه زیات شوی وي.
مثال مخکې چې په 25 هزار دغه تنخوا وه نو په هغې به ښه ګزار اوس دم چې یو ناستم چې هم ګزاره پرې نه کېږي. دوسې د ګرانۍ شوې ده نو ګرانۍ د لاسه والله روزانه ریټ کېږي روزانه ریټ کېږي. تپوس هم نه کوو بیا مو چېرې دی زما خیته بل دی چې تپوس کېږي زما په موږ باندې شک کې چېرې ګران را کېږي دا شیک ارزان ده د تیلو ټپکه به اخېستله ده تیلو تیلو ټپکه په 850.
بلخوا په پېښور کې د خوراکي توکو د یو دکان مالک عامر محمود د جنوري پر 12مه مشال ریډیو ته وویل د 2021 کال د پیل نه د خوراکي توکو په بیو کې اضافه وکړی شوه. نوموړی وایي خلک د ګرانۍ نه پریشانه دي او د نومبر میاشتې په پرتله په 13 دسمبر او په 2021 کال کې د خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي. دکانداران دا هم وایي دوی په زیاتو او نوي نرخونو خوراکي توکي اخلي نو څنګه یې په زړو او ارزانو بیو خرڅ کړي. د خیبر پختونخوا د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي سملي غړي او د خوراک په اړه د حکومتي کمیټې مشر واجد الله خان د جنوري په 12مه مشال ریډیو ته وویل حکومت یې کوشش کوي چې ګرانی کم کړي خو نوموړی وایي دا څه لومړی حکومت نه دی چې ګرانی پکې دومره زیاته شوې ده.
دا سپرنے حکومت دا چې د انفلیشن ریټ اصلي کې په دې سپارټي ګورنمنت کې 11% چلو دا نو شروع کومر کې 12% چلو دا چې کوي تاسو چې تاسو د دې حکومتونو کې انفلیشن ریټ وګوري او تاسو ته اندازه شي کاندار چې کوم دی هغه خپل د دغنا ریټ سیوا خسته او دا بدنامې حکومت چې حکومت اصل ګران کړی
دا چې په پاکستان کې د ګرانې شری ډبل ډیجیټ تا د رسیدلو وجوهات سدي او د دې مطلب سدي په اړه یې د اقتصادي چارو په اکرام هوتی د جنوري پر 12مه مشال ریډیو ته وویل
مطلب دا شو چې دا گرانی ډیر زیات ده او د دې سلور وانا چې کوم وجوهات دی هغه موجود دي چې گرانی د دې په وجه راځي چې فیکټریان چې دا غي سپلای د مختلف سیزونو چې دا هغه کم شي دویم دا راځي چې د فیکټریانو د مال قیمت کې مره خرید دي چې دا کوم نه مال جوړیږي خام باندې هغه ډیر زیات شوی دی د دې خبر دا ده چې انرژي چې دا هغه ګران شوی دا او سلورم خبر چې دا هغه دا چې دغه ملک کې د ګرانی د کنټرول کولو انسټرومنټ چې دي سرکاري دي کوم مانیټرینګ دی او سرکاري امپلیمنټیشن چې دی هغه ډېر ویک شوی دی یعنی کمزوری شوی دی ډبل ټیکټ ګرانی چې وي هغه دنیا کې د جنگ عظیم دوم نفس د ډبل ټیکټ ګرانی چې دا هغه د معیشت تباهې هم دغه ورکړي او دا د بلومبرګ او نورې ادارې هم دا وایي چې پاکستان چې دی نو دې کې دا صورتحال خراب دی.
بل خو د پاکستان د شماریاتو ادارې د 2020 کال د لومړۍ هفتې په اړه په هغه هیواد کې د خوراکي توکو د بیو په اړه ویلي د روان کال په لومړۍ اونۍ کې د چینو وریجو دالونو سبزیانو وړو او غړو په شمول د 22 خوراکي شیانو په قیمتونو کې زیاتوالی راغلی دی. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAAL RADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.